アザミラジオ。
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یوځای تود هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1401 نوي لمریز کال د غوی د میاشتې 13 نیټه ده. د 2012 میلادي کال د می د میاشتې د 8 نیټې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. نننۍ خبرونه هم د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. تیر شپه ناوخته د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې یو شمېر وسلوال طالبان چې په درنو وسلو او انتحاري واسکټونو سنبال و د ولایت او امنیه قومندانۍ شاوخوا ودانیو ته پورته شوي وو او پر دې ودانیو ډزې کړي. د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د استخباراتو د کمیټو مشران وایي په افغانستان کې د باراک اوباما د ادارې خلاف لکه چې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات شوی، طالبان لا پیاوړي شوي دي. او دا فرانسې په انتخاباتو کې نیکولاس سرکوزی ته سوسیالیست کاندید فرانسو هالند ماته ورکړه. په مخکې بشپړ خبرونو ته، د یک شنبه په ماخام د پکتیکا په مرکز د شرن په خار کې یو شمېر وسلوال طالبان چې په راکټو او انتحاري وسکټونو سنبال و د ولایت او امنیې قومندانۍ د ودانیو شاوخوا جګپوړ ودانیو ته پورته شوي وو او له هغه ځایه پر یادو مهمو دولتي ودانیو بریدونه کول. د چارواکو په وینا د شپې تر ناوخته د ځانوژونکو له امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړ. اوس د پکتیکا چارواکي وایي چې برید کوونکي له پښو غورځېدلې او جګړه پای ته رسېدلې ده. دوی په پیښه کې یوازې د څلورو برید کوونکو د وژنې پخلی کړی دی او وایي چې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي، خو د طالبانو سرچینو بیا ادعا کړې ده چې افغان دولتي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي، کومه ادعا چې دولتي چارواکو رد کړې ده. د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د استخباراتو د کمیټې مشران وایي په افغانستان کې د باراک اوباما د ادارې خلاف لکه چې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی، طالبان لا پیاوړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د باراک اوباما تیرونی له افغانستان څخه د لیدو په مهال وویل چې د طالبانو ځواک مات شوی. اوباما په 2010 کال کې د طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته لسګونه زره نور عسکر واستول چې یو شمېر یې تیر کال له دې هېواده ووتل او ټاکل شوي نور دروي زره به تر روان دوبي بیرته وطن ته ستانه شي. د مشرانو او استازو جرګو د استخباراتو د کمیټو مشرانو چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی، پرون امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې د دوی له څېړنو څرګندېږي چې طالبان لا پیاوړي شوي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د فرانسې د سوسیالیست ګوند مشر فرانسو هالند اعلان وکړ چې د فرانسې د جمهور ریاست دوهم دور انتخاباتي ګټلي. هالند د فرانسې په مرکزي ښار تولی کې د خپلو پلویانو یو لوی ډلې ته وویل د ویاړي چې دا توانې درلود چې فرانسویانو سره بیرته هیله من کېدو کې مرسته وکړي. هغه همداراز د یووالي غوښتنه وکړه او وویل چې دی به د ټولو ولسمشر وي. هولند وایي زه د هغه ویاړ چې ماته راکړل شو او د هغې دندې په اساس چې مخکې لرم اقدام وکړم. زه ستاسو په مخکې ژمنه کوم چې خپل ټول وخت به د هېواد په خدمت کې تیر کړم او په تیره بیا هغه څه به وکړم چې دغه څوکۍ یې غوښتنه کوي. د رایو د شمیرنې لومړنۍ نتیجه ښیي چې هولند په سلو کې 52 او نیکولاس سرکوزی په سلو کې 40 رایې ګټلي. سرکوزی خپله ماتې منلې او خپلو پلویانو ته په پاریس کې وویل چې د هولند ته په تلیفون کې مبارکي ورکړه. نور تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي. د یمن چارواکي وایي د امریکا لخوا د القاعده هغه مطلوب لوړ رتبه مشر په یو هوایي حمله کې وژل شوی چې په 2000 کال کې پر امریکا په یوې امریکایي کښتۍ په حمله کې په لاس لرلو تورنو. دا برید چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته ورته و تر اوسه متحده ایالاتونه دې تایید کړی. د ابوبکر بن فرید په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل فهد القصو د یک شنبه په ورځ له خپل یو ملګري سره په جنوبي ولایت شبوا کې په هوایي برید کې ووژل شو. د یمن په عدن بندر کې پر امریکایي بیړۍ د 2000 کال کې په حمله کې د امریکا د سمندري ځواک 11 سرتیری وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي وو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې اسرائیل به پارلماني انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې په څو میاشتو کې ترسره کړي. نتنیاهو پرون پرته له دې چې د انتخاباتو دقیقه نیټه وښيي دغه اعلان وکړ. دوستانو خبرونه مو له ساده راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او ریپورټونه لرو. په پکتیکا کې بیګا ناوخته څو تنه وسلوال د ولایت مقام شاوخوا ودانیو ته پورته شي او له هغه ځایه په مهمو دولتي ودانیو بریدونه کړي دي. په دې اړه به تازه حال سیمې له خپل خبریال څخه واخلو. همدارنګه به مو د امریکا د استخباراتي چارواکو له هغه څرګندونو هم خبر کو چې وایي د سرتیرو د شمیر په زیاتېدو سره په افغانستان کې د طالبانو ځواک پیاوړی شوی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له سخت دریځو وسلوالو سره په نښته کې پاکستاني پوځ ته درانه مرګ ژوبله وخت د په دې اړه له پاکستان څخه یو ریپورت لرو. او له دې به مو هم خبر کو چې افغان امنیتي چارواکي وایي یو تن افغاني ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دی. د وخت پاتې کېدو په صورت کې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم اوریدلی شئ. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تیره شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې یو شمیر وسلوال طالبان چې ویل کېدل په درنو وسلو او انتحاري واسکټونو سنبال وو د ولایت او امنیتي قمندانۍ شاوخوا جګپول ودانیو ته پورته شي وو او له هغه ځایه په دې مهمو ودانیو بریدونه کول. د شپې تر ناوخته جګړې دوام درلوده چې اوس په سیمه کې څه حال دی. په سیمه کې د ساده رادیو خبریال امیر بهیر را سره هم دا اوس په تماس کې دی. بهیر صاحب خبرونه ته ستړی مشي سهار دی بخیر. د پکتیکا څخه په ځنګړې توګه د شرنې څخه نوې معلومات څه شي؟
اصحاب زما سلامونه هم مومنه لکه څنګه چې تاسو په سر کې وویل تیر شپه و بجې شاوخوا یو ډله وسلوال طالبان چې په سپکو درنو وسلو او انتحاري وسکټونو سنبال وو د پکتیکا مرکز شرنې ته داخل شول او وروسته په یوه شخصي دولت او شخصي جګپوړي ودانۍ کې ځای ونیوو او هغه کسان چې په دې ودانۍ کې وو هغه یرغمل کړل او له دغه ودانۍ څخه د ولایت پر مقام د پرامنیه قمندانۍ او ملي امنیت پر ادارو باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه پیل کړل. په مقابل کې امنیتي ځواکونو هم پر هغوی باندې ډزې پیل کړې. جګړه پیل شوه. دې جګړې د شپې تر ناوخته پورې تر دوو بنیو بجو پورې ادامه درلوده. بلاخره امنیتي ځواکونه په بنیو بجو وتوانېدل چې دغه بلند منزل یا جګپوړي ودانۍ محاصره کړي او هغه کسان چې د دوی په اثارت کې وو آهسته آهسته یې هغوی د اثارت څخه وژغورل. جنګ تر دریو بجو پورې همدو عملیاتو ادامه درلوده. بلاخره په څلور بجو باندې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه څلور کسان چې په یوه جګپوړي ودانۍ کې ځای پر ځای شوي وو هغه له منځه یوسي وی وژني.
بهیر صاحب طالبان وایي طالبانو ځینو خبریالانو ته او رسنیو ته ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې ګڼ دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د تلفاتو په اړه باندې څه ویل کېږي؟
نو د تلفاتو په حقله ضد نقیص رپورټونه ورکول کېږي. ان صاحب محلي چارواکي امنیتي مسؤلین او محلي چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی وخت. د دوی وایي چې د جګړې د دوام علت هم دا و چې دوی غوښتل هغه کسان چې د دوی سره په اثارت کې د هغوی را خوشي کړي او بل شپه تیاره ده له شپه تیارې څخه نه معلومېږي چې ګولۍ په کوم ځای لګېږي. دوی ځکه دغه جګړې ادامه پیدا کړه. خو دوی وایي چې یوازې یو ملکي وګړی محب الله سمیم د پکتیکا والی سره چې کله تلیفوني اړیکه ټینګه شوه هغه وویل چې یوازې یو ملکي وګړی چې ټپي شوی دی په لومړیو ساعتونو کې هغه دا مهال په بستر روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نورو امنیتي ځواکونو د ده په وینا کوم زیان نه دی رسېدلی. خو یوه بل امنیتي کس چې وینا غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې تلفات زیات نه دی اوښتي امنیتي ځواکونو ته. خو دا هم رد نه کړه چې تلفات دې نه وي اوښتي. خو دیش میره ونه خو دا دومره ول چې الته دو جپړو ودانه و راخسته و چې تر سهار په دو بجو پوری تر ونیم بجو پوری پکې چا کوم ځای کې زمرګ نه نوتی و و راخسته و زکه 14 نه پکې را مونته شي و دې مالی جنونه وخت دي او بل اخره اوس تر کنټرول لاندې راغلی دی او دو ول چې دو تنه زمرګ به کوم کې دا جپړو ودانه څخه وتلی دي هغه لا درک دي تر اوسه نه دي پیدا شوی او پاتې تلور کسان وژل شوی دي ولی هم دا تایید کړ چې تلور تنه وژل شوی دي خو دا وویل چې تر اوسه هویت روښانه نه ده چې په دې حق له څېړنې روانې دي ښار ټول کله بند شوی دی او تر نه لس بجو پورې ټولو خلکو ته ویلي دي چې ښار ته دې نه راځي تر څو هغه دوه کسان چې لا درک شوي دي هغوی هم بیا پیدا کړي او یا له منځه یوسي او یا یې هم ژوندي ونیسي بلخوا طالبان هم ادعا کوي چې ذبیح الله مجاهد په خپل استول شوي پیغام کې چې وروستی پیغام وویل چې جګړه لا هم روانه ده په شرنه کې تر اوسه پای ته نده رسېدلې نو دې کسان مقاومت کوي دی بیا کوي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونو ته درنه تلفات اوښتي دي خو دی دقیق شمېر په ګوته نه کړ ده د خپلو کسانو د شمېر په هکله هم څه ونه ویل چې په څه شمېر کې کسان دغه د پولې ودانۍ ته پورته شوي وو او څومره یې له منځه تللي دي او څو تنه یې ژوندي دي خو دی یوازې دومره وویل په خپل چې په خپلو خبرو کې چې لا هم جګړه ادامه لري او پای ته نه ده رسېدلې.
ډېره مننه بهیر صاحب، ډېره مننه بهیر صاحب د وخت د کمی له کبله به په دې موضوع باندې وروسته په نورو خپرونو کې ډېر وغږېږو. نور رپورټونو ته راسو دوستانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالو چې وایي په پکتیکا کې تیره شپه په شرنه کې د پکتیکا په مرکز کې د ولایت او امنیي قومندانۍ شاوخوا ودانیو ته څو تنه وسلوال کسان پورته شوي وو او له هغه ځایه په دې ودانیو بریدونه کول او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې کړي دي. وسلوال طالبان وایي چې جګړه لا هم روانه ده خو په سیمه کې چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې اوس سیمه د دوی تر واک لاندې ده او له برید کوونکو څخه څلور تنه وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په وزیرستان کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستان د پوز پر یوې غزمې یا کاروان باندې برید شوی دی چې ویل کېږي درنه مرګ ژوبله یې اړولې. تفصیل پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال په رسولي رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو په یو تازه برید کې 19 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته. د پوز د اماډي کو د ویندوی له دفتر په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پیښه د یک شنبه تر ماښام وروسته د دې قبایلي ایجنسۍ په مرکزی سیمه میرانشا کې یوې امنیتي پوستې ته څیرمه رامنځته شوه. د خبر پاڼې له مخې یو پوځي کاروان له سیمې نه د تیرېدو په حال کې و چې امین پوستې ته څیرمه پرې ناڅاپي حمله وشوه. د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دې برید کې 9 تنه پوځیان ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په باب څه نه دي ویل شوي. د پاکستان دولتي تلویزیون د پوځي مقاماتو له قوله وایي چې د وسلوالو تر برید وروسته د دواړو لوریو ترمنځ درنه جګړه ونښته چې په ترڅ کې ناڅرګند شمېر بریدګر ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. بلخوا له سیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې پوځ په ځوابي برید کې جنګي هلیکوپټرې او درنې وسلې هم وکارولې. که څه هم د پوز په اعلامیه کې د ملکي تلفاتو په باب څه نه دي راغلي، خو آزادې سرچینې او ځینې ځایي مطبوعات د 19 تنو ملکیانو د ټپي کې دا خبر ورکوي. د راپورونو له مخې دغه کسان د وسلوالو تر برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ په جګړه کې ټپیان شول. یوې ځایي سرچینې چې نه یې غوښتل نومو غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل پر یوه جومات د توپ ګولۍ لګېدو له امله 15 لمونځ کوونکي ټپیان شول، خو په خبره تر دې دمه د چا د وژل کېدا راپور نه دی ترلاسه شوی. سرچینه هم دا شان وایي چې پر یو کور هم ورته ګولۍ لګېدلې چې په ترڅ کې یوازې دوه تنه ټپیان شوي. تر اوسه لا چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې بېلابېلې وسلوالې ډلې پکې حضور لري. په دغه سیمه کې چې د پاکستاني طالبانو اصل مرکز بلل کېږي، پر پاکستاني هغو سربېره د افغان طالبانو یو شمېر ډلې او د القاعده جنګیالي هم مرکزونه لري. لویدیز هیوادونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي په دې سیمه کې فعالې وسلوالې ډلې ځانمرګي او نور جنګیالي روزي او په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته استوي. سره له دې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو وسلوالو ډلو فعال حضور مني، خو بیا هم د ځینې امنیتي دلایلو له وجې په دې سیمه کې پوځي عملیاتو ته زړه نه ښه کوي.
خبري مجله اوري.
او سم یو ار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې تیر شپه یو شمیر وسلوال چې په درنو وسلو او انتحاري واسکټونو سنبال و د ولایت د مقام او امنیې قمندانۍ شاوخوا ودانیو ته پورته شول او له هغه ځایه په دې ودانیو ډزې وکړې او د شپې تر ناوخته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړ. د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د استخباراتو د کمیټو مشان وایي په افغانستان کې د بارک اوباما د ادارې خلاف لکه چې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی طالبان لا پیاوړي شوي دي. د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسو هولاند اعلان وکړ چې د دې هیواد د دویمې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتي ګټلې دي. د یمن چارواکي وایي د امریکا لخوا د القاعده هغه مطلوب لوړ رتبه مشر په یو هوایي حمله کې وژل شوی چې په 2000 کال کې پر یوې امریکایي کښتۍ باندې په برید کې په لاس لرلو تورن وو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د اسرائیل پارلماني انتخابات به لټ ټاکلې نیټې یو کال مخکې په 2 میاشتو کې ترسره شي. تاسو د ازادي رادیو ته غوښیو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله او اوس به مو رضوان مراد ته غوښو د لویدیز د ورسپانو پانی اړول یو وابورو چې د لویدیز ورسپانې د افغانستان په روانو حالاتو سوي.
ایران وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د پوځي همکارۍ موافقه به په افغانستان کې د بې‌ثباتۍ سبب شي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د هغه مقالې عنوان دی چې په دې اړه په خپل وروستۍ غاڼه کې خبره کړې. په مقاله کې راځي ایران د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ په اړه د شوی موافقې له امله اندېښنه لري. تهران په دې نظر دی چې د دې موافقې پر اساس به امریکایي ځواکونه د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې وي. واشنگتن پوسټ په دې برخه کې د ایران د بارنیو چارو د وزارت د ویان په حواله وایي چې دا موافقه به په افغانستان کې بې ثباتي پراخه کړي. رامین مهمان پرست ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت ته زمینه برابره کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په بل مطلب کې بیا راغلي چې متحده ایالاتو د امنیتي ملحوظاتو له امله په مزار شریف کې د قونسلګرۍ له جوړولو صرف نظر کړی دی. د ورسپانې په وینا د قونسلګرۍ په ودانۍ وروسته له هغې کار ودرول شو چې شاوخوا اتیا میلیونه ډالر پرې مصرف شوه. د یو یاداشت له مخې د افغانستان او پاکستان لپاره په 2009 میلادي کال کې د امریکا خاص استازي ریچرډ هولبروک ټینګار کوي چې په مزار شریف کې باید په 2 میاشتو کې د امریکا قونسلګرۍ جوړه او پرانستل شي. واشنگتن پوسټ زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفارت یو بیان په دې اړه له تبصرې په دې ویلو سره ډډه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ملاحظاتو په خاطر په دې باب څه نشي ویلای. خو مقاماتو په دې اړه یوازې دومره ویلي چې د دې ودانۍ شاوخوا سیمو کې لوړې ودانۍ دي چې د قونسلګرۍ امنیت ته ګواښ جوړوي. واشنگتن پوسټ د یو لویدیز ډیپلومات په حواله چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي امریکا بې ځایه هڅې وکړې څو جرمني او سویډن په اجاره د دې ځای اخستو ته وهڅوي. خو د دې مقام په وینا لویدیز ډیپلوماتانو دا مسأله د خندا وړ وبلله.
دا د ازادي راډیو د هلمند کې د ملي اردو یو سرتیری او امریکایي سمندري سرتیری وشلې دی. په دې اړه به نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال پر ریپورت کې وورو.
په هلمند کې وزل بیا د ملي اردو یو سرتیری په یو امریکایي سرتیری ډزې وکړې او هغه وواژه. کته هم د لومړی ځل نه دی خو د هلمند والی ویاند وایي انګیزه معلومه نه ده او په دې اړه پلټنه روانه ده. داود احمدي وویل دا پېښه د یکشنبې په ورځ ماپښین مهال رامنځته شوې ده. احمدي زیاته کړه د مرجو ولسوالۍ په تاریخ ناور سیمه کې لومړی د دې دوو تنو ترمنځ لبسي شخړه رامنځته کیږي چې وروسته یو پر بل ډزې کوي او دواړه په عین وخت کې وژل کیږي.
د دې په اړه باندې بشپړ جزئیات نشته، فقط دومره معلومات لرو چې یو د ملي اردو سرتیری یو د حساب سرتیرو لفظي شخړه کړې ده، نو دوی یو په بل ډز سره کړې دي، نو دا دوه تنه مړه دي. نور جزئیات نه لرو چې دا پېښه څنګه ده، خو نظامي ګډ پلاوی دا موضوع پلټنه کوي. د دې موضوع څرنه کې وګورو جزئیات نور وروسته خبره شي.
دوه کال وړاندې هم د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو کس پر برتانوي سرتیرو ډزې وکړې او 15 تنه وژل، خپل هم په تېښته بریالی شو. خو ډیر نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د ملي اردو یو سرتیری چې 15 کاله په اردو کې دنده ترسره کړې وه، د لشکرګاه ښار د PRT په دروازه کې د برتانوي سرتیرو سره تر لفظي شخړې وروسته په هغوی برید وکړ، دوه تنه وژل او یو تنه سخت ټپي کړ. دا ډول پیښې نسبت پخوا کلونو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په منځ کې ډېرې سوې دي. که څه هم چارواکي وایي د دې وروستۍ پیښې دقیق جزئیات نه دي په ډاګه سوي، خو وړاندې تر دې د دا ډول پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، خو تر دې دمه د دې وروستۍ وژنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مو د ملي اردو له کسانو سره اړیکه ونیول، خو هغوی د نظر د څرګندولو نه ډډه وکړه او په پیښه یې هم ناخبرې وښودل. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
د امریکا د کانګرس دوه لوړ رتبه مشران وایي په افغانستان کې د باراک اوباما د ادارې د څرګندونو خلاف لکله چې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی، طالبان لا پیاوړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې باراک اوباما تېره اونۍ وویل چې په افغانستان کې د طالبانو ځواک مات شوی. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو او مشرانو جرګو د استخباراتو د کمیټو مشران وایي چې له 2010 کال وروسته له هغه مهاله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته 3000 نور عسکر استولي، په دې هیواد کې طالبان لا غښتلي شوي دي. د ډیموکراتي سناتور ډایان فاینستن او د جمهوري غوښتونکي مایک راجرز لخوا دغه راپور چې د افغانستان د حالاتو یو بدبینانه تصویر ورکوي له هغې ارزیابۍ سره په تضاد کې دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ افغانستان ته د ناڅاپي سفر په مهال د دې هیواد له حالاتو ورکړی وو او ویلي وو چې د طالبانو ځواک مات شوی دی. خو له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې فاینستن او راجرز وویل چې دوی په دې ډاډه نه دي. دوی د افغانستان د حالاتو د څېړلو لپاره په وروستیو کې کابل ته تللي وو او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې هم لیدلي وو. میرمن فاینستن چې په مشرانو جرګه کې د کلفورنیا استازي د سی ان ان تلویزیون ته وویل کرزی فکر کوي چې طالبان به بیرته واک ته ونه رسیږي، خو دا په دې ډاډه نه ده ځکه طالبان د ډیرو ولایتونو لپاره موازي والیان او اداري سیستمونه لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا د باراک اوباما د ادارې له هغې څېړنې سره موافقه ده چې ډاډ یې څرګند کړی چې له هغه مهاله چې افغانستان ته نور امریکایي سرتېري استول شوي د طالبانو توان کمزوری شوی، وویل د حالاتو له څېړلو وروسته دوی دې نتیجې ته رسېدلي چې نه، داسې نه ده، بلکې طالبان لا پیاوړي شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې 10 کلنه جګړه کې چې ترې ملاتړ ډېر کم شوی، 1800 امریکایي عسکر وژل شوي. اوس په دې هیواد کې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر ډېر دي او ټاکل شوی چې زرګونه به روان دوبی او ټول محارب ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواد ووزي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ډیموکراتي سناتور فاینستن وویل کاشکې کولای شوی چې د پاکستان له مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې وای چې د حقاني شبکې د له منځه وړلو لپاره د دې هیواد زیات مرسته ده اړتیا ده. هغه مخکې ویلي وو چې د کانګرس هغه مسوده به چې له پاکستان سره د امریکا پر مرستو محدودیتونه لګوي ډېره په اسانۍ په کانګرس کې تصویب شي. د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي راجرز زیاته کړه دی او فاینستن په دې موافق دي چې لومړی اقدام چې امریکایي کولی شي او ورته اړتیا ده، دا ده چې باید د حقاني شبکې یوه تروریستي شبکه وپیژني او په وړاندې جدي اقدامات وکړي څو دا شبکه له فعالیت وغورځوي.
سمغه غلازاده راډیو ناوړی په کابل کې د ایران د فارس خبری ایجنسی او افغان خبريال د امنیتی ادارو لخوا ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د دې موضوع تفصیل له کابل د حمید مومند پر رپورټ کې.
د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا د ایران د فارس خبری ایجنس په دې نیول شوی خبريال تور دی چې د افغان حکومت ځینې مهم اسرار افشا کړي او په کابل کې د ایران د سفارت په واک کې ورکړي دي. د دغه سرچینو د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کولې، دغه خبريال عبدالواحد حکیمي نومېږي چې په کابل کې نه یوازې د ایران د فارس خبری ایجنس لپاره رپورټونه برابروي بلکې د دې ایجنس سرپرستی هم کوي. د ورکړل شویو رپورټونو له مخې عبدالواحد حکیمي د شنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې نیول شوی چې د افغانستان د ملي موزیم په اړه رپورټ برابرولو او له دفتره د باندې وو، خو د افغانستان امنیتي ادارو د دغه خبريال د نیولو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او نه هم دا څرګنده ده چې د خبريال څه ډول دولتي اسرارو ته لاسرسی درلود. د ایران فارس خبری ایجنس له سپاهی پاسداران انقلاب سره نږدې اړیکه لري. د امنیتي ادارو په وینا په کابل کې په غیر قانوني توګه فعالیت کوي. د دې ترڅنګ افغان امنیتي ادارو ویلي دی چې د ایران پریس ټي وی هم د کوم قانوني جواز پرته په افغانستان کې فعالیت کوي او د حالاتو په اړه رپورټونه خپروي. په افغانستان کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو په اړه له ډېره وخته خبرې کېږي، خو وس وس افغان امنیتي ځواکونو 4 دولتي مامورین ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. په نیول شوو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت او د زنو نور دولتي ادارو مامورین شامل و چې لا یې هم دوسیه تر څېړلو لاندې دي. د ایران د فارس خبري اژانس دغه خبریال له نیول کېدو شاوخوا میاشت مخکې د ملي امنیت ادارې د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ په دې تورن کړې چې یو شمېر ایرانیان او پاکستانیان د کوم قانوني جواز پرته په دندو ګمارلې دي. د ملي امنیت ادارې دا کار د هیواد ملي امنیت ته یو ګواښ بللی و او ویلی و چې ټول بهرني اتباع چې په رسنیو کې کار کوي باید د افغانستان امنیتي ادارو سره ثبت او رجسټر شي. د ځینو اجنسونو د رپورټونو له مخې د ایران فارس خبري اجنس هم د عبدالواحد حکیمي نیول تایید کړي او ویلی دی چې د له نیول کېدو وروسته د لنډې مودې لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې او ویلی دی چې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دوستانو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانس هولند اعلان وکړ چې د فرانسې د ولسمشرۍ په دوهم دور کې نیکولا سرکوزی ته ماتې ورکړي او دا انتخابات یې ګټلې دي. نوموړي خپلو پلویانو ته ویلي چې دی به د فرانسې خدمت ته ځان وقف کړي او ټولو فرانسویانو ولسمشر به وي. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
سوسیالیست مشر فرانسوا هالند اعلان وکړ چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات ګټلې دي. فرانسویانو د مئی په شپږمه بدلون غوره کړ او زه یې د دې جمهوریت ولسمشر وټاکلم. هالند د فرانسې په مرکزي ښار تولی کې د خپل پلویانو یوې لویې ډلې ته وویل دی ویاړي چې دا توان یې درلود چې له فرانسویانو سره په بیرته هیله من کېدو کې مرسته وکړي. هغه همداراز د یووالي غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دی به د ټولو ولسمشر وي. زه به د هغې ویاړ چې ماته راکړل شوی او د هغې دندې په اساس چې په مخکې لرم اقدام وکړم. زه ستاسو په مخکې ژمنه کوم چې خپل ټول وخت به د هیواد ته خدمت کې تیر کړم او په تیره بیا هغه څه به وکړم چې دغه څوکۍ یې غوښتنه کوي. د رایو د شمیرلو لومړنۍ نتیجې ښیي چې هالند په سلو کې شاوخوا 250 او سارکوزي په سلو کې 340 رایې ګټلې دي. هالند بل فرانسوا متران وروسته چې له 1901 نه تر 1995 کال پورې د فرانسې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې لومړنی کین اړخی مشر وي چې د دې هیواد ولسمشر غوره کیږي. سارکوزي د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو شیبه وروسته خپلې ماته ومنله او په پاریس کې خپلو پلویانو ته وویل چې د هالند ته ټلیفون وکړه او هغه ته یې مبارکي
ورکړه.
ما څو شېبې مخکې فرانسوا هالند ته ټلیفون وکړ. هغه ته د دغو چیلنجونو په منځ کې د ښه چانس هیله کوم. دا به ستونزمن کار وي خو زه هغه ته د زړه له کومې هیله کوم چې فرانسه زموږ هیواد به چې موږ ټول سره یوځای کوي له دغو ټولو ستونزو
ووځي.
سارکوزي دغه راز وویل چې دی د خپلې ماتې مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه وویل د فرانسې په سیاست کې به یو بل رول لوبوي خو هغه راپورونه یې تایید نه کړل چې ګواکې دی غواړي له سیاسته لاس واخلي. په فرانسه کې چې بیکاري په وروستیو 12 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې یعنی په سلو کې 10 ته پورته شوې دا ویره موجوده وه چې د انتخاباتو کمپاین به تر ډېره د بیکاري مهاجرت او د فرانسې د اقتصاد د راتلونکي تر اغیز لاندې وي. د هالند بریالیتوب په دې اړه چې په څه ډول د اروپایي اتحادیې د پورونو ستونزه هواره شي بدلون ته لاره هواره کړي. دی د زیاتو دولتي اقتصادي هڅونو او د دولتي لګښتونو د زیاتوالي غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بازار کې په دې اړه اندېښنه موجوده ده چې فرانسې ته په کار ده چې د زیاتو پورونو مخنیوی وکړي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن ولادیمیر پوتین د روسیې د جمهور ریاست د درېمې دورې لوړه وکړي. پرون په مسکو کې په زرګونو کسانو د هغه د درېمې دورې په وړاندې مظاهرې وکړې او دا مظاهرې په خوډب بدل شوې. نوریاس نوري په یو بل رپورټ کې دا موضوع څېړلې.
د مسکو پولیس وایي د اپوزیسیون د درې مشرانو په ګډون لږ تر لږه 400 مظاهره چان نیولي چې پرون د جمهوري ریاست د درېمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې په مسکو کې پراخې مظاهرې کړې وې. پولیس د مظاهره چانو له یوې ډلې سره چې مشري یې د کین اړخي جبهې مشر سرګی اودالسف او د فساد ضد نامتو ویب بلاک لرونکي الکسی ناوالني کوله ونختل. مظاهره چانو چې شمېر 40,000 کسانو ته رسیده هڅه کوله چې د کرملین پر لوري مارش وکړي. دواړه مشران د اپوزیسیون له بل مشر بوریس نیمسف سره په اخو ډب کې ونیول شول. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې په شخړو کې لږ تر لږه د بلوا ضد 12 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو له مظاهره چانو سره له اخو ډب مخکې له هغوی غوښتنه کړې وه چې سیمه پرېږدي او بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. په مسکو کې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو خبریال تام بلنفورد له اخو ډب څخه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. مظاهره چانو د پلاستیکي بوتلونو گزارول پیل کړل. یو شمېر هم پولیس په ډبرو وشتل. هغه و چې پولیسو هم عکس العمل ښکاره کړ. دوی را وړاندې شول او یو شمېر خلک ډېر سخت په ډنډو وول او هڅه یې کوله چې مظاهره چان تیدو پره کړي. خو له هغه ځایه چې د مظاهره چانو شمېر زیات و دوی نه شوی کولی چې هر یو له سیمې لرې کړي. دغه راز راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهره چانو پر ضد له وښکې بهوونکي ګاز څخه هم کار واخیست. د ایاب لکه ګوند مشر سرګی متروخین له پولیسو سره د مظاهره چانو د نښتو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي چې دغه سیاسي اقدام به د دې سبب شي چې په راتلونکي کې ډېر لږ کسان په مظاهرو کې برخه واخلي. متروخین وویل دې ګوند نوي فعالان نیول شوي چې په شخړو کې لاس نه درلود او د نیولو لپاره هیڅ دلیل نه و. دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت مخالفینو د جمهوري ریاست د درېیمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړې له مراسمو سره یو ځای چې نن ترسره کیږي د 1,000,000 نفري لاریون لپاره تیاری نیوه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو سربېره تاسو